السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زما ته ولاوید نن خبرونه خصاص کوربایم او نن مونږ په دې غږیږو چې د کورونا وایرس چې نړیواله وبا ده څنګه خور شو او څنګه د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او خلک څنګه کولی شي چې د دې وبا نه ځان وساتي او نور وساتي په دې باندې خبر پر راسره مېلمه ده ښاغلی ډاکټر نصرت رسا چې د طبي چارو متخصص دی هغوی ته هرکلی وایو
احساس لري اگر تاسو څنګه احساس وای او ځینې خلک کوئی چې خلک جدید نه سي تاسو دې څنګه ګوري
اول تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته مې کې هلي مننه دا کوم ناروغي چې وسپاره شوې ده د کووېډ نور لاس په نوم باندې ناروغي دي کې او دا د وایرس په واسطه منځ ته راځي چې هغه وایرس کوف سارس دوه په نوم باندې دي معمولا د میکروبی ناروغی چی دا د څو رقم میکروبون نه مستر دي چې وایرس ته بکټریا دا پرازیت او دا شاندې نو دا ناروغی چې دا مشخصه ده کووېډ 19 په نوم باندې دا وایرس ناروغی ده او دا د یو انسان نه بل انسان ته په ډیر چټکۍ سره خپرېږي د دې ناروغی ستونزه ده چې خپرېدل ډیر سری دي سره دې چې تقریبا 90% خلک اعراض او علائم ډیر نه لري مګر اصل کې ساده یا دیش وی ساده چې پاتې کیږي د دوی علاج نشته نو کله چې د یو ناروغي علاج نه هغه به یو غټه ستونزه او دوه خبره ده چې د افغانستان په ملک کې چې مخکې نه زمونږ د صحي نظام د ستونزو سره مخامخ ده د سي آفاتونو ته آماده نه ده نو کچیرته خلک دا جدي ونه غني او ډیر زیات خلک په دې ناروغي اخته شي نو هغه کم کسان چې شدید ناروغي باندې اخته کیږي هغه مراقبت ته ضرورت لري روغتون کې بستر ته ضرورت لري هغه شمیر وړي زیات یو زموږ استاسو روغتون نه په هیواد کې دی جوړنی چې هغه ته خدمات وړاندې کی لکه دا اوس زموږ په روغتونونو کې د مصنوعي تنفس وسایل د اکسیجن نور زیات شمیر وسایل چې ضروري دي د هغه ډیر شدید قلت موجود ده نو په دې خاطر باندې زموږ توصیه سپارش ټول هیوادوال ته ده چې دا ناروغي جدي وګڼي دا عادي ناروغي نه ده دا وبا ده ټول دنیا کې خپره شوې ده او ډیر زر دی انسان د بل انسان ته ځي او ټول انسانان اخته کوي نو په دې حساب باندې په صحیح سیستم باندې غټ بوج دی راوړي
ډاکټر صاحب د افغانستان د ټولنیز جوړښت چې ګورو د خلکو ناس پاسته چې ګورو کوم مذهبي او کنانوي کوم اړخونه چې موږ لرو څو فکر کوي چې د قرنټین کېدل یا یو بل سره فاصله لرل دا به څومره اسانه یا څومره ستونزمن ده
دا زمونږ په حالاتو کې زمونږ شرایطو کې یو څه ګران کار وکړي چې موږ تاسو افغانان نسبت نور خلک ته ډېر اجتماعي یو تاګ را تک میلو ته تک دوستانو سره روغبړ کول دوستانو سره ډېر نږدې پاتې کېدل دا ډېر عام دي دلته او بل دا چې خلک د سیاو با ته ماده هم نه وو نو سیستم ماده نه زموږ عوام ماده وو هدا اوس خلکو ته ډیر داسې ناشنا ښکاري چې کله ورته چې ته دوه هفته د پاره درې هفته د پاره کور کې نه نو دا ورته ډیر ناشنا ښکاري یا یو ساده مثال درکم من خلک ګورو چې یو بل سره مخامخ کیږي ځینې خلک لاس نه ورکوي نور ته بیا داسې عجیبه ونه کوي ځکه دوی ذهن دې ته ماده نه وو چې یو چا سره روغبړ کوي لاس ورنه کوي یا غاړه ورنه کوي اوس کته دوی د او بالکل هغه عادت او رواج نه راګرځي نور د ډېر داسې عجیب کاری خو زما په نظر دوی باید د وخت په هیڅ ومني چې دا یو ناروغي ده چې د خپريږي او کچیر ته موږ تدابیر ونه نیسو او په ځان کې په خپل ژوند کې خپل ژوند په طرز کې تغیرات رانه ولو نو موږ مخته کیږو نور خلک هم مخته کیږو ځان سره
تاسو که زمونږ اوردونکو ته دا وایسته چې سره څنګه پوهیږي چې ما کدا علائم چې دي دا د کورونا وایرس طرف ته موري یا احتمال شته چې زه په دغه مرض اخته شوی دا وایرس ما ته راغلی
اول دسته چې دې ناروغي د پاره مشخص تعریف نړیوال روغتیا سازمان وړاندې کړل، هغه وی چې کوم کسان چې دوی کې وشتوخه او شدیده تبه او نفس تنګي او د تور تاراز پیدا شي او هغه کوم بل ناروغي پور تړل نه یو، او به دغه ناروغ چې د پدې نږدې وختونو کې د چا سره تماس کې راغلی چې هغه د چین نه راغلی یا د ایران نه راغلی، ځکه افغانستان ته معمولا د ناروغي د چین او ایران نه راغلی،
لکه موقعیت پکې مهم دی.
بالکل، نو دغه کسان موږ چې دوی شکمن دي، اوس که مثلا کوم کس د چین یا د ایران نه راغلی او هغه سره دا اراز او علائم موجود دي خو هغه شکمن دی، باید ټیسټ یې وشي. خو که په افغانستان کې څوک دا اراز پیدا کوي او هغوی د دغه خلکو سره په تماس کې راغلي، نو دا هم شکمن دي او د دې ناروغي به کوم تشخیص چې دی هغه قطعي کېږي یا کنفرم کېږي یا تایید کېږي، هغه به د لابراتواري ټیسټ په واسطه کېږي. چې کله د دې لابراتواري ټیسټ د پی سي آر مثبت راغی، نو بیا موږ یو چې دا ناروغ اوس تایید شو، دغه ناروغي تایید شوه، غیر دې نه به شکمن ناروغ دی. نو خبره دا ده چې د اراز د نظره دلته یوه ټه ستونزه شته. په چین کې تقریبا 80% خلکو اراز نه لرل، یا ډېر خفیف اراز لرل، مثلا یو عادي د زکام غوندې سردرد یا غاړې ته پراتلله، نو دوی به نه پوهېدل. افغانستان کې مشخصا معلومه چې 100% خلک غیر اراز دي، خو که فرض کړو چې د چین غوندې دلته هم 80% خلک غیر اراز دي یا نښې نښانې نه لري، نو د دې ستونزه به دا ده چې دوی کومه ناروغان وي او نښې نښانې نه لري، د ناروغۍ په وخت کې دوی نور خلکو ته ناروغي خپرولی شي، مګر دا په ځان نه پوهېږي چې مریض یم. نو په همدې خاطر ده چې دا د امریکې د ناروغیو کوم مرکز شته، سی ډي سي، دوی اوس سفارش کوي چې عام خلک هم چې بهر وځي نو خپل پوز او خوله دې پټوي، که ماسک نه وي په دسمال دې پټوي، ځکه ممکن دا مریض وي مګر په دې نه پوهېږي چې مریض یم.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ، د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ، د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زه ماتیو لاوید نن خبرونه تاسو کوربه یم، او نن مونږ د غږیګو چې د کورونا وایرس چې ولړیواله وبا ده څنګه خور شو او څنګه د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او خلک څنګه کولی شي چې د دې وبا نه ځان وساتي او نور وساتي، په دې باندې خبر پر راسره مېلمه ده هغه ډاکټر نصرت رسا چې د طبي چارو متخصص دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه اوري د واشنگټن نه، او نن مونږ سره مېلمه ده هغه ډاکټر نصرت رسا چې هغه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او نورو طبي اړخونو باندې سره خبرې کوي.
خلک فکر کوي چې ما که چا سره لاس ولګېده یا مخامخ شوم هغه که دا وایرس ما ته راځي هوا کې وي، دا نه دغه څومره خبره ده دا شته دسې
دا وایرس چې د انفلوئنزا او د زکام او دې سره یو غټ تفاوت هم دا دی چې هغه چې دی د هوا له لارې انتقالېږي، یعنی هغه وایرسونه په هوا کې ډېر وخت لپاره پاتې کېدل، نو کله چې به خلکو هوا تنفس کوله دغه وایرسونه به دوی ته تلل. برعکس بیا دا د کووډ وایرس چې دی دا ډېر وخت په هوا کې نه شي پاتې کېدل، دا د تنفسي قطراتو په واسطه انتقالېږي. په دې معنی چې که کوم ناروغ وپرنجېږي یا وټوخېږي، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د دې د خولې پوز نه واړه واړه زراعت نه نو کچې نږدې مسافه کې تیر یو متر نه کم مسافه کې د دې چانس ډېر زیات دی چې تنفسي قطرات ستا وجود ته پوزې خولې ته یا سترګو ته دروشندل شي او ته ناروغ شي. اما فاصله زیاتې مثلا دوه متره فاصله ای د احتمال کم دی، نو په همدې خاطر دوی وایي چې دغه فزیکل ډیسټنس یا جسمي مسافه دا باید خلک مراعات کړي. که چیرته ته ضرور کار د پاره راوځي بیرون اول دا چې خلک پوزه پټ کا، بل دا چې خلک سره ډیر نږدې مو پات کې کړ، کم تر کم په 2 متر فاصله کې وای پات شنو. ال دا به د احتمال ډیر زیات کې میږي چې دا ناروغي
ونه بل. خو افغانستان کې هوا چې خلک په سرویس موټرونو کې دي، بازارونو کې ګڼه ته ځي، ودونه دي، فاتحه دي، جنازې دي، نو په یمن دي، انت خدا سخته د سړې دومره فاصله وساتلی شنو.
بالکل، یو دلیل چې افغانستان کې خلک ډېر تشویش دي خصوصا روغتیایي ماهرین، هغه هم دا ده کنه چې خلک دا فاصله نه مراتبي دوه متره، ودونه ته ځي، جنازو ته ځي، غم ښادۍ ته ځي، میلو ته ځي، چکر ته ځي، غاړې یو بل ته ورکوي، لاسونه ورکوي. نو په دې خاطر دا ناروغي د تنفسي قطرات نه علاوه د تماس په واسطه انتقالي، مثلا یو کس برنجه کړه، ټوخی کړه، دغه تنفسي قطرات په سطح باندې ولیدلې دي، یو بل کس سطح باندې لاس کیږي، دا هم منتن شو، د لاس په میکروب اخته شو. نو دا چې بل چاته لاس ورکوي، د میکروب په اتومات هغه ته انتقالېږي. نو په دې لحاظ باندې خلک دا د روغتیایي ماهرینو کوم سفارښونه چې دي دا ونه مني، نو د دې احتمال ډېر زیات دی چې دلته ناروغي ډېر زیات سره ایتو کې، خصوصا د غټ ښارونو کې لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار، جلال آباد ښار، مزار شریف، دلته نفوس ډېر زیات دی. الکتا څو ته اشاره وکړه، زموږ استاس ترانسپورټي سیستم منظم نه دی، په موټر کې بس
ګڼګوډي
خلک، په لسګونو خلک داخليږي او بیا یو بل سره ډېر نږدې. نو په دې خاطر باندې د احتمال ډېر زیات دی چې دا ناروغي انتقال شي.
اوس تاسو چې د وقایع خبر وکړو یا د احتیاط یا د اوسو وینا خو اوسه په نن معلوم شوی، احتیاط څه شی دی؟
نو بالکل، تاسو ورته اشاره وکړه، دا ناروغي تر اوسه علاج نه لري او واکسین هم نه لري. معمولا د انتانی یا میکروبي ناروغي چې یا په دوا باندې د منځ وړي او په واکسین باندې د خلکو مقاومت ته جوړه، دا دوړ بدی کې نشته. نو د دې لپاره څو تدابیر دي چې خلک یې باید ونیسي. اول دا ده چې دوی باید د ضرورت نه بغیر بهر ونوځي، یعنی ډیر شدید ضرورت نه بیرون باید نوځي، په کور کې ځان قرنټین کړي. په همدې خاطر حکومت مکتبونه، پوهنتونونه، دفترونه، کارځایونه دا ټول بند کړي دي. او دلیل یې هم دا ده چې دوی باید خلک کور کې پاتې شي. دویمه خبره دا ده چې د نظافت ترتیبات باید ډیر زیات مراد کړي. دوی باید په ورځ کې کم تر کمه شل ځل لاسونه په صابون مینځي، هر شي سره چې لاس په تماس کې راځي باید ډیر تر صابون مینځي، ځکه چې لکه مخکې مرته اشاره وکړه، دا د تماس د لارې منتقالېږي. او بل خبره دا ده چې که چیرته ناروغ شو یا احساس یو چې زه ناروغ یم، تبه یا ټوخی یا د تور تر اراز درلودل، دا باید د نورو خلکو نه ځان جلا کړي، ماسک واچي تر څو د مریضۍ نه نور خلک اخته نشي. بل مهمه خبره دا ده چې په کورونو کې چې کوم کسان موسم خلک دي، پلرونه، میندې، نیکونه، نیاګانې، دوی او یا هغه چې د مزمن ناروغۍ لري لکه شکر ناروغي، د زړه ناروغي، دوی ډېر زیات زیانمنونکي دي، دوی ته خطر ډېر زیات دی. د هغوی ته باید خاص تدابیر ونیول شي، د هغوی کوټه باید بیخي جدا شي، نظافت او پاکوالی ډېر کلک مراد شي، هیڅوک باید د هغوی کوټې ته ورنشي د ډېر ضروري کار نه غیر. نو دغه سی پذیر خلک باید ډېر وساتو او بې ځایه بازار ته لاړ نه شو. که چېرته بیا ضرورت وي، نو بیا خوله پوزه پټه کړو، په ماسک باندې یا په یو دسمال باندې هم صحیح ده، او که هر شي سره لاسونه په تماس راځي، بیا لاسونه پاک او د نظافت ترتیب
کړو. ډاکټر صاحب، دغه ځان ساتل یا نه وتل، خلکو سره سوال دا دی چې دغه سوال سره ځي، دا کوم وخت نه شروع کیږي یا فرض کوم به تر څو پورې کورو کې نه شو، دا قرنټین به تر څو دوام کوي، موږ کله به په دې ژوند ترځو؟
دز د چې د دې ډول ناروغیو ته کنټرول چې دا په درې مرحلو کې کیږي. اول مرحله دا ده چې کله چې دا میکروب راشي، دا ډیر په سری شکل باندې خپریږي. نو په دې لحاظ کم تر کمه دوه هفته نه تر څلور هفته پورې دا خلک باید قرنټین شي، تر څو د وایرس کم خپراوي شي، دا سلو شي یا بند شي، مطلق نه بندي، ځکه چې دا د سیا وایرس دی چې د تماس لاري او د ټوخي او د پرنجي لاري دینه انتقالي. خو کم تر کمه که خلک په کورونو کې پاتې شي، دې سره به د وایرس د خپراوي شي، دا به سلو شي، ورو به شي، او کم خلک به مریض شي. کله چې کم خلک مریض شو، دې کې به کم فیصدي بیا د شفخانه د بسترېدو ضرورت پیدا کړي. نو په دې لحاظ به په صحیح سیستم باندې بوج نه راځي، ځکه مشکل دا دی چې که چیرته یو ناروغ په ډېر زیات ناروغان شفخانو کلینیکونو ته لاړ شي، هغه نور ناروغان چې ضروري تداوی ته ضرورت لري، ډاکټران، نرسان، امبولانسونه، نور خدمات به د کووډ په ناروغان وخته شي، هلته به ډېر زیات نور ناروغان د نور ناروغۍ نه مړه شي. نو په دې خاطر باندې هغه اوله مرحله کې د ټولو خلکو په کور کې پاتې کېدل چې ډېر ضروري. بیا چې کله د ویروس د خپراوي لږ سلو شو، هغه سره بیا حکومت تصمیم نیسي ورو ورو مکتبونه، پوهنتونونه، کارځایونه دا خلاصوي. خو بیا هم خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي، مثلا هغه فزیکي فاصله 2 متره مراد کړي، لاسونه په صابون همیشه ومینځي، هغه آسیب پذیر خلک چې دي هغه باید سره جلا کړو، د هغې خاص تدابیر ونیسو. بیا هم تر 2 میاشتو پورې باید دا کار وکړو، تر 2 پورې چې د دې وایرس یا واکسین راوځي یا علاج راوځي، نو بیا هغه وخت چې بیا موږ ټول خلک آزادو ورته وایي چې بس اوس آزاد کاروبار شروع کړي.
دا ټوله مرحله چې دا هسي ماشاءالله مطالعه هم کړی، د نور پخوا چې کوم ویروسونه راغلي دي په مختلفو هېوادونو کې، څه اټکل کوي؟ لکه چین وایي چې موږ خپل دا کنټرول کړی تقریبا، نور نړۍ خصوصا افغانستان او اردن کې دوباره لګي، دوی ته څه دغه ورکولی شي؟ یا کېدای شي چې دومره وخت کې دا مسله حل شي، دا وبا ورک شي؟
موږ که د چین تجربې ته وګورو، چین تقریبا 3 میاشتې شاوخوا وخت ونیو چې دا د وایرس خپراوه راکم شو، تقریبا اوس په درېدو ده، مګر هغوی ډېر زیات ترتیبات نیولي. چین یو پرمختللی هېواد دی، اقتصادي قوي دی، صحي سیستم یې ډېر زیات ښه دی، نو هماغه او بل حکومت چې دی قوي حکومت دی، هغه کم خلکو باندې چې کم اوامر کوي هغه بیا تطبیقولی شي. نو 3 میاشتې حداقل وخت ونیو. نو د افغانستان باندې هېواد کې که ډېر نه وي، نو 3 میاشتې خو بېخي ضرور دی، ځکه چې دلته خو بیا خلک داسې دي چې د حکومت خبره هم ډېره نه مني، زموږ او ستاسو حکومت هم ډېر قوي نه دی، زموږ صحي تحصیلات هم دومره ښه نه دي، د نظافت او د انتان د مخنیوي وسایل هم ښه نه دي، شفخانې هم قوي نه دي. نو زه داسې اټکل کولی شم چې کم تر کمه 3 میاشتې به دا ونیسي چې تر څو د وایرس خپراوی راکم شي یا د منځه لاړ شي.
دا سه خلک اټکل کوي ډاکټر صاحب چې دا ګرمۍ راتک سره کمیدای شي، خپې دی شي، یا دا په خلکو باندې تاثیر نه کوي چې عمرونه کم دي، ځوانان دي، صحتونه تیار ښه دي، یا په هغه حالت کې هم ډېر تاثیر نه کوي چې ته دغه نه یو سورته دا قوي صحت دي خي، او د ځینو انتقو چې خلکو دا ملاریا دغه چې تیر کړي دورې تیر کړي هغوی ته ناراضي، دغه مفکوره باندې څه وایست؟
یو مهم اصل د دې وبا په وخت کې دا چې خلک ته دقیق او درست معلومات ورکړي شي. متاسفانه نن سبا د سوشل میډیا وخت دی، فیسبوک، ټویټر او د نورو او دا اگر چې سوشل میډیا فائدہ هم کوي چې خلک ته مسیجونه ورسوي، مګر یو نقص دا دی چې هر څوک په دې کې ماهر دی، هر سړی کولی شي، بالکل څوک تور چیر توسیه کوي او څوک رو رشین چیر توسیه کوي او بس څوک خاکشیر توسیه کوي. نو په دې لحاظ باندې دا د حکومتونو مسؤلیت هم جوړیږي چې خلکو ته سم او دقیق معلومات ورکړي. څومره چې د صحي ټولنې نظر دی، هغه دا دی چې اکثر مسائل چې په سوشل میډیا کې په نورو میډیا کې خبريږي هغه اکثرا فرضي دي. یو شی چې مثلا په چین کې ولیدل شو، په چین کې اکثریت ناروغان چې هغه ډېر شدید شو او یا مثلا ژوند له لاسه ورکړو، هغه مسن خلکو سن ډېر زیات وو، د اویاو نه پورته تر 90 پورې، او بل دا چې نور ناروغۍ درلودلې په څنګ کې، لکه تنفسي ناروغي لرلې، د زړه ناروغي لرلې، شکر درلودل. همدارنګه اوس په اروپا کې لکه په سپین او په ایټالیا کې چې ډېر زیات خلک یې د منځه وړل، هغه دلیل همدا و چې هلته ډېر مسن خلک وو. خدا دې دلالت نه کوي چې ځوانان ونیسي، ځوانان ته مړ کی په ځینې مواردو کې موږ لیدلي چې 10 کلن خلک هم ته مړه شوي دي. خو موږ قیاس چې کوو هغه په اکثریت وو، اکثریت د دې ناروغۍ هغه کم وفیات چې دي هغه په موسنو زړو خلکو کې دي، او په هغو خلکو کې چې هغه نور ناروغۍ ولري، تنفسي ناروغۍ، د شکر ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، یا د تور ناروغۍ ولري.
پرسته دغه د غوړم خلکو کې دغه حالت ته کوم ګورو انتهایی حالت ته، لکه کوم نور ملکونو کې، امریکا کې د خبر تقریبا 1000 تر رسیدي، لکه خلک دنیا کې دغه اغیزمن شوی دي، مریضان تعداد پرسته پر زیاتېږي. افغانستان صحیح سکتور چې د عام روغتیا وزارت دې مجبور کړي چې څومره شفاخانی دي که شخصي دي که دولتي دي دا څومره عیاري او تیاری دي داسې مریضانو د ساتلو د علاج او د تداوی لپاره؟
او اگر چې موږ به خلک نه ویرو خو دا یو واقعیت دی چې باید خلک یې ومني چې یوازې نه افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی، موږ یو ډېر ماتېدونکی شکنده صحي نظام لرو. پرمختللي هېوادونه لکه امریکا شوه، ایټالیا شوه، دوی نه وار پار خطا دی. او هغه همدا علت و چې خلکو ته چې دوی کله ویل چې کورونه پاتې شي مه راوځئ، هغوی د حکومت خبره ونه منله او راووتل، او ډېر زیات خلک بیا یو ځل پرې ناروغي اخته شو. نو اوس روغتون نه هغه وسایل نه لري، چمتو نه دي، تیار نه دي. افغانستان د نورو هېوادونو سره تفاوت نه لري، زموږ صحي سیستم په هېڅ صورت آماده نه دی. موږ صحیح ده چې یو جنګ ځپلی هېواد یو، جنګ او جګړه پکې همیشه شته، نو موږ وقایعو ته یو څه آمادګي لرو. مګر د کووډ 19 کومه وبا چې ده نړیواله، دې ته په هېڅ صورت موږ آماده نه یو. نو په همدې خاطر ده چې موږ باید صرف د صحي سیستم او د شفخانو د ډاکټرانو په تمه نه شو، ټول خلک باید دلته همکاري وکړي. او کم تر کمه تر 5000 پورې خلک اخته کېدلی شي په افغانستان کې په دې ناروغۍ باندې، که چېرته خلک د صحت وزارت او د حکومت سفارشونه ونه مني. او دلته حکومت هم ډېر رول لري چې دوی باید د خپل زور او د خپل اتوریټي چې د هغې نه کار واخلي، پولیس اردو دې کې باید اقدام وکړي، ځکه دا د خلکو د حیات مسله ده او د خپل د ملک د نظام مسله ده. نو باید په خواخانه کې په زور خلک مجبور کړي چې کورونه کښېني، بالکل او د اجتماع مخه ونیسي، د پارکونه، تفریح ځایونه دا ټول باید بند کړي، او دوی یو مسؤلیت احساس وکړي او خپل مسؤلیت ښه شکل ادا کړي. نو که دا کار وکړي، انشاءالله امید شته چې ډېر خلک باخته نه شي او موږ به د دې آفت نه راوځو په خیر سره انشاءالله. ډېره
مننه ډاکټر صاحب د معلوماتو نه او د وخت نه مو خدای دې وکړي چې اوریدونکو ستاسو په خبره عمل وکړي او خپل ځان او د بل ځان غم وکړي.
ډېره مننه ستاسو نه، خوشاله اوسئ، سلامت
اوسئ. شکر کور ولا.